بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه ونیکي هیله ومنئ. ایزانو نن د شنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د لندې د میاشتې شپږمه او د 1400 قمری کال د جمادی الاول د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د ډسمبر له 18 سره سمون خوري. ایزانو زال اسقر آبیدی د خپل همکار غلی فاطمی سره ساسو درنه حضور تاذیر سیوی او څو د نن ورځې مازیګرنه یو ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ نوې او تازه خبرونه واورئ. بیا به په ملګر ملتونو کې د طالبان له لوري د معارف سیوی استازی سره د مخالفت پکله یوه سیاسي تبصره درته وړاندې سي. ورپسې به هم د تلپاتې وژمې خبرونه واورئ. بیا به د ایران او افغانستان د ورځپاڼو مهم مطالب او سرټکي تاسو سره شریک کړو. او له هغه وروسته به هم د ښځو د حقوقو په ډګر کې د اسلامي ایران د لاسته راوړنو ځانګړې خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې خبرونه او علمي مطالب ولولئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر صهیونیست رژیم د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله. د ایران او روسي چارواکو د اړیکو د پراختیا پر ضرورت تاکید کړی. اسلام آباد په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو له امنیته تر ډاډمن کېدو پورې کابل ته سفیر نه لیږدوي. او د اسرائیل له لوري د فلسطیني ماشومانو د وژلې په دوام د فلسطین د کورواکې ادارې اندېښنه.
تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر صهیونیست رژیم جعلي ناروا او د سیمې د امنیت لپاره جدي ګواښ وباله. صهیونیست رژیم د خپلو شومو او زیاته غواړو موخو په لړ کې هر ورځ د فلسطین په مختلفو سیمو یرغل کوي او د ښځو او ماشومان په شمول عامو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اړوي او زندانیان کوي. دو مسائل ته په کتو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د شنبه په ورځ په خپل ټویټر کې دې ته په اشاره سره چې د اسرائیل یرغلګر ناروا او جنایتکار رژیم په سلګونو چمی خولۍ لري ولیکل، تل ابیب د ټولې سیمې جدي او ګډ ګواښ بلل کېږي. عبداللهیان تاکید وکړ بې له شکه راتلونکی د فلسطین د اصلي ستوګنو لپاره ده. څو ورځې وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنانی چافی په یو ټویټ کې د صهیونیست رژیم په جنایاتو کې امریکا، انګلیس، فرانسه او جرمني شریک وباله او جوته کړه. دغه رژیمونه ټوله باید د محکوم په توګه ځواب ویونکی اوسي. کنانی ولیکل داسې ورځ نسته چې نړیوال دی د فلسطیني ماشومانو، ظلمیانو او عامو وګړو د وژلې شکنجې او اسارت پاکله خبرونه وانه اوري. د فلسطین د مظلوم ولس حقوق له اویا کاله زیاته موده کېږي چې د صهیونیست د نیواګر رژیم له زور او زیاتۍ سره مخامخ دی او دغه جنایتکار رژیم د نړیوالې ټولنې د چوپتیا له امله ورځ تر بلې سپینې سترګې کېږي.
په ماسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د روسیې د خارجه وزارت لمرسیال سره د دواړو خيزو اړیکو په اکله خبرې اترې وکړه. د اسنال راپور سره سم په ماسکو کې د ایران سفیر کاظم جلالی د روسیې د خارجه وزارت د اقیانوسیه لمرسیال اندری رودونکو سره په ملاقات کې د دواړو خيزو اړیکو او د سیمې او د نړۍ د بدلونونو په اکله سلام مشورې وکړه. د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا د متقابلو سیاسي، اقتصادي او پارلماني پلاوی تبادله، د ګډو اقتصادي همکاریو د کمیسیون د پایلو تعقیبونه، شمال جنوب کوریدور او د اوکراین پیښې د دغه خبر واترو محورونه و. په دغه ملاقات کې دواړو لورو د اړیکو د پیاوړتیا او د سلام مشورو په دوام ټینګار وکړ.
ایزانو تیره شپه د څلور ریشتر په کچه زلزله د روزګان او کابل په شمول د افغانستان یو شمیر ولایتونه ولرزول. د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز اعلان کړی چې د ریشتر په کچه څلور درجې زلزلې مرکز د ترینکور ښار او د ځمکې له سطحې څخه لس کیلومتره ژوروالی درلوده. د افغانستان ځینې برخې یې لرزولې دي. دا زلزله په کابل ښار او شاوخوا ولایتونو کې هم احساس شوې ده. تر روان کال په پسرلي کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې خونړې زلزلې وسوې چې له امله یې تر سلو ډېر کسان ووژل سول، له 1500 ډېر ټپیان او په زرګونو کورونه هم ویجار سول. په بامیان کې د ترافیکي پیښو د امله د قربانیانو په هکله زموږ د خبریال راپور ته ورسئ.
د افغانستان په شمالي سیمه بامیان ولایت کې شپږتنو ته د ترافیکي پیښې له امله مرګ ژوبله واوښته. د بامیانو د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو امیر محمد خوانی په وینا، پیښه د بامیان ولایت مرکز د شهیدانو په سیمه کې منځته راغلې چې له امله یې د یو ماشوم په ګډون درې تنه مړه او د یوې ښځې په ګډون بیا درې تنه نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د پیښې ټپیان د بامیان ولایتي روغتون ته لېږدول شوي دي. په افغانستان کې کله ناکله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې د ډیرو مسافرو ژوند یې اخیستی او ډیری وخت بیا د ترافیکي پیښو علتونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده چې د دوی د بې غورۍ او نه پاملرنې په خاطر ګڼ شمېر خلکو ته پکې ټپونه رسېدلي دي. او کله هم بیا د ملکیانو موټر د سړک غاړې ماین ته برابر شوی او ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. نعمت الله افغان، تهران، رادیو غزنی.
دا خبرونه له تهران رادیو نه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتل دي چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو د اوسېدو لپاره د امن فضا برابر کړي. د کلی د راپور سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ خبری غونډې ته وویل د طالبانو له چارواکو سره مو د خپل سفارت د امنیت په اکله خبرې اترې کړې دي. که څه هم هغې دا نه دي ویلي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کومه کچه خبرې شوي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د پاکستاني ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتې او نورو مسایلو په تړاو یې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی و چې له هغه سره یې د وروستۍ نښتې او پر بېلابېلو نورو مسایلو بحثونه کړي دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان شردافی لا هم په پاکستان کې دی او تر هغه وخته چې په افغانستان کې د امنیت په هکله ډاډ ترلاسه نشي پاکستان کې به پاتې شي. په دې وروستیو کې په کابل کې د پاکستان او د روسیې په سفارتونو او د چینیانو په استوګنځای ترهګریز بریدونه شوي چې مسؤلیت د داعش ترهګره ډله په غاړه اخیستې ده.
ایزانو د هندوستان تر واک لاندې په کشمیر کې دوه ملکي وګړي له وژل کېدو وروسته تېره ورځ مظاهرې وسوې چې په تاوتریخوالو ختمې سوې. د کشمیر لانجمنې سیمې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته په 1940 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو تر منځ وویشل سو. دواړه هیوادونه د کشمیر په ټولې سیمې د مالکیت ادعا کوي. له دریو لسیزو راپدې خوا وسله والې ډلې په کشمیر کې د هندوستان سره جګړه کوي. هغوی یا په پاکستان کې د ورګډېدو او یا هم د خپلواکۍ غوښتونکي دي. د هندوستان پوځ ادعا کړې چې درو ملکي وګړو ته په جنوبي راجوري کې د ترهګرو په ډزو کې مرګ ژوبله اوښته ده، لیکن ځای خلک وایي چې دغه کسان د یوې هندي پوځي اډې په ګاونډ کې په ډزو وشتل سوي دي. دوه وژل سوي او درېیم کس هم ټپي دی. اسوشیټډ پرس هم په خپل راپور کې ویلي دغه درې کسان د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمنې سیمې کې په یوه پوځي اډه کې د کارګر په توګه کار کاوه. د هندوستان د پوځ په بیان کې راغلی چې دغه عام کشمیر کارګران د ناپېژاندو ترهګرو په ډزو کې ژوبل سوي دي. له دې پیښې سره سمدلاسه د سیمې په سلګونو اوسېدونکو د یادو کسانو په وجلې باندې په اعتراض کې د هندي پوځیانو په اډې په ډبرو ګزارونه کړي دي. د هندوستان دولت په کشمیر کې پوځ ته زیات واک ورکړی، له حکم پرته د خلکو له نیول کېدو نیولې بیا په شکمنو کسانو باندې تر ډزو او د کورونو تر تلاشۍ کولو پورې. د هندوستان دولت کشمیري مبارزان د پاکستان تر ملاتړ لاندې ترهګر ډلې بولي. پاکستان دغه تورونه ردوي او کشمیریان هم مبارزه د خپلواکۍ لپاره خپل مشروع حق ګڼي.
د جنوبي افریقا د نړیوالو اړیکو وزیر افریقایي اتحادیې سره د سیهونیس رژیم پیوستون د دې اتحادیې د منشور سپکاوی وباله. د یرنال راپور سره سم د جنوبي افریقا د نړیوالو اړیکو وزیر نالدی پاندور رسنیو ته وویل جنوبي افریقا د فلسطین ولس له مبارزاتو په کلکه ملاتړ کوي او د فلسطین په هیلې ژمنه ده، څو د جنوبي افریقا د هیواد تر څنګ فلسطین سره د افریقا د ټول براعظم له همپالنې ډاډ ترلاسه شي. جنوبي افریقا دغه چارواکي ټینګار وکړ د افریقا په اتحادیه کې د سهونیس رژیم غړیتوب د بشري حقوقو د نقضونې او د افریقایي اتحادیې له منشور څخه د ناوړې استفادې په معنا ده، ځکه چې د اسرائیل رژیم د دې ټولو ستونزو بیلګه ده او د دې وړتیا نه لري چې په افریقایي اتحادیه کې د ناظر غړي په توګه وګمارل شي. د جنوبي افریقا د نړیوالو اړیکو مسؤول ژمنه وکړه چې هیواد یې هڅه کوي چې په افریقایي اتحادیه کې د سهونیس رژیم د هر ډول غړیتوب مخنیوی وکړي. هغه یادونه وکړه چې په جنوبي افریقا په بشر دوستانه اصولو باور لري او د سهونیس رژیم د غړیتوب له وړاندې سره په مخالفت تاکید کوي. تر دې مخکې د افریقایي اتحادیه د کمیسیون مشر موسا فاکی په یوه اړخیز اقدام کې د ناظر په توګه د سهونیس رژیم له غړیتوب سره موافقه کړې وه چې د دې اتحادیه په عمومي غونډه کې ورسره مخالفت وشو.
د فلسطین د کورواکي ادارې د بهرني چارو وزارت د فلسطیني ماشومانو په ضد د سهونیس رژیم د جنایاتو دوام ته په اشارې سره اعلان کړی، اسرائیل د روان کال له لومړیو 250 فلسطیني ماشومان یې په شهادت رسولی دي. د الجزیره له راپور سره سم د فلسطین د کورواکي ادارې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ناوړه چلند وهل او ټکول او ډزې په درملیزو مراکزو، روغتونونو او ښوونځیو باندې بریدونه هغه جنایت دی چې د ماشومانو په ضد د سیونیس رژیم له لورې په ورځني توګه ترسره کیږي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت جواب تکړه اسرائیلي رژیم د ماشومانو په شمول د فلسطینیانو په ضد په سیستماتیک او هدفمند توګه خپل جنایتونه ته دوام ورکوي چې دغه اقدام د نړیوالو حقوقو او اصول څخه ښکاره سرغړونه بلل کیږي.
د روسیې د خارجه وزارت مرستیال تاکید وکړ چې د ماسکو په ضد د نویو بندیزونو لګیدا د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو ملي ګټو ته تاوان او زیان اړوي. اروپایي اتحادیه یو ځل بیا د اوکراین د شخړې په پلمې په روسیه د نویو بندیزونو د لګیدو اعلان کړی دی. دغه بندیزونو کې درې روسي بانکونه او 200 مؤسسې او شخصیتونه، صادرات او واردات او د روسیې په معدنو کې پانګونه شامل شوي دي. د نویو بندیزونو سره سم همدارنګه روسیې ته د هوایی صنعت پورې د اړوندو ټکنالوژي او د الوتکو د پرزو په لیږدو هم پایبندۍ لګیدلې دي. د روسیې د خارجه وزیر مرستیال الکساندر ګروشکو تیره ورځ رسنیو ته د اروپایي اتحادیې غړیو هیوادونو ته وویل د انرژۍ راکړو ورکړو او سوانګو پورې اړوند اصول څنګ ته کوي. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د طالبان حکومت ته د کرسي نور کراز مجه د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. هله د ترپای سره ملګرتیا وکړي. په افغانستان کې طالبان د حکومت په لپسې غوښتنو سره سره د ملګر ملتونو ادارې بیا ځلې د افغانستان د استازو ولې کرسي نصیر احمد فایق ته ورکړه. په افغانستان کې طالبان حکومت تر دې مخکې سویل شاهین ملګر ملتونو ته د استازي په توګه معرفي کړی و، لیکن د ملګر ملتونو ادارې د طالبان له وړاندیز سره په مخالفت کې یو ځلې فایق ته د افغانستان د استاز ولې کرسي ورکړې ده. فایق د افغانستان د مخکنی دولت له لوري په ملګر ملتونو کې د دې هیواد استازي په توګه معرفي شوی و. دا په دې معنی ده چې لا هم د ملګر ملتونو اداره د طالبانو استازولۍ په رسمیت نه پیژني. طالبان په داسې حال کې په ملګر ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ د کرسۍ غوښتونکي دي چې د نړیوالې ټولنې د پرله پسې غوښتنو سربیره د ټول شموله حکومت جوړولو ته هیڅ ګروهنه نه ده ښودلې او د واک په انحصار تاکید کوي. په دې خاطر په افغانستان کې د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له نظره یو ملي او ټول شموله اداره نه بلل کیږي او د افغانستان د استازولۍ د کرسۍ د نیولو صلاحیت نه لري. د افغانستان د چارو کارپوه سید عیسی حسینی مزاری په دې اړه وایي طالبان لا هم په افغانستان کې د یو ملي واکمنۍ لپاره اړین حالات نه دي برابر کړي. له دغو شرایطو یو تر ټولو مهم د ټولو قومیتونو ډلو او سیاسي ګوندونو په شمول د ټول ګډون ادارې رامنځته کول دی، خو طالبان هیڅ یو هم په رسمیت نه پیژني. افغانستان د بیلابیلو قومونو مذهبونو او سیاسي ډلو برخمن هیواد دی چې هر یو یې په واقعي د مناسب ګډون غوښتونکي دي، لیکن طالبان په تیرو شلو کلونو کې د انحصاري واک ناکامه تجربه لري، خو له دې سره سره د واک په انحصار ټینګار کوي. په داسې ډول چې قومي او سیاسي مشران یې له هېواده تښتېدلي دي او طالبان هم د ټاکنې او په واک کې د سیاسي او قومي بهیرونو د ورګډولو اراده نه لري. داسې مسله چې نړیواله ټولنه ورسره په زغرده مخالفه ده. په دې وروستیو کې روسیه له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د ټول شمولي ادارې په جوړولو سره د پایدار امنیت د تامینولو لپاره اقدام وکړي. د سیاسي چارو کارپوه غلام حسین ناصری په دې اړه وایي طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې لپاره باید د یوه ملي او ټول ګډون حکومت جوړولو ته ژمن واوسي، چې تر ټولو مهم یې د سیاسي ګوندونو په ګډون د ټاکن ترسره کېدا ده. دا په داسې حال کې دی چې طالبان د دغو اقداماتو په ضرورت باورمن نه دي او تاکید کوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله دی او په دې زمینه کې هیڅ ډول بحث ته تیار نه دي. په ملګر ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ د کرسۍ د ترلاسه کولو لپاره د طالبان د حکومت له غوښتنې سره مخالفت ښودنه کوي چې د نړۍ هیوادونه د طالبان د واکمنۍ له طریقې سره مخالفه دي. د سیاسي تفسیر پای. د تهران رادیو قدر منوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به تاسو ته د تلپاتې وژمې خبرونه وړاندې سي. بیا به د ایران او افغانستان د ورځپاڼو مهم مطالب او سرټکو تاسو سره شریک کړو او له هغه وروسته به هم د ښځو د حقوقو په ډګر کې د اسلامي ایران د لاسته راوړنو ځانګړې خبرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. پښتو نه نیویات یاهو دات کام مو ایمیل ادرس دی. ستاسو نظرونه ته سترګې په لارو یو په لوی خدای مو سپارو.
تلپات خوشبویی.
خوږو دوستانو، د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو پکار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ پکار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي. دی تا معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
وڅپانو ته کتنه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزانو، اوس هم د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
زمانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخونو د ځینو بهرني ورسپانو به ځینې مطالب تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو اوریدونکو اطلاعات و رسپانه، دوستانو د تهران چاپ اطلاعات و رسپانه په خپل لومړي مخ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویناوی راخستی، کوم چې د ایران په ختیځ کې د خراسان جنوبی ولایت ولسوالۍ د خلکو له مختلفو پرګنو سره په کتنې کې کړي دي، او لیکي چې ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې د اسلامي ایران د ولس بصیرت د دښمنانو نقشې شنډې کړي، وویل علت یې دا دی چې دښمن له ټولو دسیسو او فتنو سره سره په دغه هیواد تیری نشي کولی. په مختلفو سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې د ولس شتون دی. ابراهیم رئیسی په دې په ټینګار سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پرګنو بهیر و نه درېږي وویل، ښارونه او هیواد د ایران د اسلامي جمهوریت د سړیو او ښځو په لاس جوړ شوی دی او له دې وروسته به هم جوړ شي او پرمختګ به وکړي. موږ پردیو لاسونو ته هیڅ انتظار او تمن نه لرو. ولسمشر د خپلو خبرو په یو بله برخه کې څرګنده کړه، موږ ولیدل چې تاسو څنګه افغان ماشومانو ته ژوند ورکړل. تاسو د 40 کلن نیواک په بهیر کې 15,000 مایو ماشومان افغانستان خلکو ته ډالۍ کړل. دا هغه شمیرنې دي چې تاسو په خپله ورکولی دي او په رسمي ورځپاڼو کې خپرې شوي دي. بل خبر چې دغه ورځپاڼه انعکاس ورکړی دا چې پیکینګ ویلي چې چینایانو دې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی د کابل په ښار سیمه کې د دریو بریدګرو د چینایي سوداګرو او پانګوالو په یو هوټل له برید وروسته له خپلو خارج غوښتي دي ژر تر ژره له افغانستان هیواد څخه ووځي. په کابل کې په چینایانو باندې برید خودنه کوي چې تورستان د خپلو عملیاتي ټکټیکونو په بدلولو سره د افغانستان عامه ګټې او اقتصادي او تجارتي ملګري په نښه کړي دي چې په دې سره په طالبانو باندې ډګر نور هم ټینګېدلی شي. طالبان د تیر کال د اګست له میاشتې نه په افغانستان کې بیا ځلي واکمن شوي له مختلفو مسؤلیتونو سره مخامخ دي. یو له هغو څخه چې ډېر زیات اهمیت لري د دوامدار امنیت تامینول دي، ځکه تر هغه پورې چې په افغانستان کې دوامدار امنیت تامین نشي طالبان نشي کولای د دې هیواد د ستونزو د حل په موخه لوی اقتصادي طرحې عملي کړي. په داسې وخت کې چې طالبان د کورنیو اقتصادي ظرفیتونو د نندارتون په جوړولو سره د پانګونو د جلبولو په لټه کې دی، په کابل کې د چینایانو په استوګنځي باندې برید هم افغانستان او هم د طالبانو حکومت لپاره یو ناوړه پیښه بلل کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه را اخلو. دغه ورځپانه د بیلابیلو مطلبونو ترڅنګ لیکي چې د تهران د جمعې لمانځه خطیب آیت الله سید احمد خاتمی د جمعې لمانځه په خطبو کې اروپایي اتحادیه او امریکا د بشري حقوقو د خلاف ورزي کوونکو په سر کې وبلل او د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د لاسوونکو اعلامیه په باب یې هم ټینګار وکړ. د چین ولسمشر او نور هیوادونه د پوښي چې اسلامي ایران د خپل ځکني بشپړتیا که هیچ چا سره ټوکی نه کوي او وسلوال ځواکونه د هیواد د پولو او د دریو ټاپوګانو په ساتنه کې پریکنده چلند کوي. د غورسپانه بیا زیاتوي چې آیت الله سید احمد خاتمی د دریو ټاپوګانو موضوع ته په اشاره سره وویل، تیرونی د ایران دریو ټاپوګانو ستر تومب وړوکی تومب او بومونساته تللی وم او له نږدې مو وکتل چې زموږ وسلوال ځواکونه د امنیت د ساتلو لپاره په قدرت سره عمل کوي او داسې چې زموږ څو وړې کښتۍ امریکایي بیړۍ ته وایي چې مخکې رانه شي چې دا د قدرت نښه ده. هغه په دوام کې وویل، د اسلامي ایران ولسمشر په تعبیر د ایران جدي غوښتنه د چین د ولسمشر لخوا د یاد شویو دریځونو جبرانول دي او د چین ولسمشر یا بل هر څوک چې په دې پوه شوي چې زموږ د خپلې مځکني بشپړتیا او ساتنې کې له هیچا سره ټوکې نه بلکې پریکنده چلند کوو. د تهران د جمعې لمانځه خطیب همداراز د میرمنې د مقام له کمیشنه د ایران د اسفولو په باب د ملګرو ملتو وروستۍ پریکړې لیک ته په اشاره سره هم وویل، اولاً دغه پریکړه لیک اجرایي ضمانت نه لري او له بل پلوه امریکا 40 ورځې پښې لاسونه وخوځول چې دغه پریکړه لیک تصویب شي او دا هم د امریکا یوه بله توره دوسیه ده او ستاسو د ولس د کرکې او نفرت یو راز هم دغه موضوع ده چې دا تاسو خلک حق یاست چې مړه دی وي امریکا چغه پورته کوي. حقیقي ازادي اسلامي نظام دی او هغه څه چې امریکا ځینې خلک لمسوي ویل کی چې دا مریتوب دی او ازادي نه ده، ځکه چې امریکا یو مریا او وینځه شزه غواړي او امریکا یو داسې شزه غواړي چې خپل هویت له لاسه ورکړي وي او دغه راز خپل کلتور هم پرې خوړلی وي. یوازې اسلامي نظام دی چې د مېرمنې ژوند اسلامي شرافت نه ډک ژوند دی او نور تش او پوچ شعارونه دي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم مسیر ورس پانه اروپای ټولنه وای د ژمی موسم پر رسیدو سره په افغانستان کې میلیونونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د دغه ټولنې د مدني ساتنې او بشری مرستو څانګې په یوې اعلامیه کې ویلي، پر افغانستان باندې د طالبانو د 16 میاشتو حاکمیت او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته دا هیواد د سخت بشری ناورین سره مخ دی او همدا اوس په روان ژمي کې د ډیرو افغانانو ژوند د نړیوالې ټولنې د بشری مرستو پورې تړلی دی. اروپایي ټولنې ویلي اوس مهال په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د قحطۍ په درشل کې ولاړ دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي په افغانستان کې په بېساري ډول د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او هم ډیر شمیر بزګران د وچکالۍ له امله د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د اروپایي ټولنې د معلوماتو پر اساس ډیرو اړو خلکو یو ډیر سخت کال شاته پرېښی دی، خو لا هم میلیونونه افغانان د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د 2021 میلادي کال څخه راهیسې افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره 6.8 میلیونه یورو مرسته کړې ده. او بل دا چې د برېټانیا دفاع وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لخوا د ناقانونه وژنو د ادعاو په اړه خپلواکه پلټنه پیلوي. د برېټانیا دفاع وزارت وایي دا نوې پلټنه به د راتلونکي کال په پیل کې د لوړ پوړي قاضي چارلس هاډون کیو په مشرۍ پیل شي او د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د غیر قانوني کړنو په اړه به څېړنه کوي. سرچینې زیاته کړې ګمارل شوي پلټونکي به د ځواکونو د چلند په اړه راپورونه شوي اندېښنو ته د دفاع وزارت خبرګون څېړي او دا چې په راتلونکي کې ورڅخه څه زده کړه کېدای شي. د برېټانیا د دفاع وزیر بن والیس ویلي چې وزارت ته د جدي سرغړونو په اړه په وروستیو کلونو کې یو لړ بدلونونه عملي کړي چې پکې د دفاع وزارت د جدي جرمونو د څانګې جوړېدل هم شامل دي. د برېټانیا د قوانینو له مخې که د پوز کوم افسر په خپلو لیکو کې داسې پیښه وویني چې د جنګي جنایت شک پرې کیږي او په اړه یې نظامي پولیسو ته راپور ورنه کړي، نو دا په خپل جنګي جنایت ګڼل کیږي. د برېټانیا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د برېټانیوي ځواکونو د چلن په اړه په پخوانیو پلټنو کې داسې کافي شواهد نه دي موندل شوي چې دغه ځواکونه تورن کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و، نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او خو
اسلامی ایران او د شزو حقوق. د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې بیا هم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د اسلامي ایران او د ښځو د حقوقو په اړه د ښځو د حقوقو په لړ کې د اسلامي ایران بریاوې تر عنوان لاندې ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د امریکې په مشرۍ لویدیځوالو په دې تېرو اونیو کې په ایران کې د وروستیو بلواو په پلمه د ښځو له حقوقو تش د نامې ملاتړ په لړ کې پراخ سیاسي او تبلیغاتي جنگ پیل کړی دی. په دې لړ کې امریکې په ملګرو ملتونو کې له خپل موقعیته په ناوړه استفادې او په دغه نړیوال ارګان باندې په ډیرو فشارونو سره د ملګرو ملتونو د ښځو د حقوقو په کمیشن کې د ایران د غړیتوب د لغوه کېدو غوښتنه وکړه او په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړې دي. خو دا کار د ایران له سخت غبرګون سره مخامخ سوی دی. ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازی او سفیر امیر سید ایروانی د ملګرو ملتونو د ښځې د مقام په کمیشن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د غړیتوب د ختمېدو لپاره د امریکې اقدام ته په اشاره سره چې دغه غوښتنه د ایران خلاف د جعلي ادعاو او فرضیو په بنیاد سوي دي خبرداری ورکړ او وی ویل دا اقدام سیاسي او د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو په خلاف دی. ایروانی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې چې یوه نسخه د ملګرو ملتونو د اجتماعي او اقتصادي شورا مشر او همداشان د ښځې د مقام د اوشپیتم کمیشن مشر ته لیږدول سوی خبرداری ورکړ چې که د ښځې د مقام په کمیشن کې د ایران د غړیتوب ختمېده د امریکې اقدام نتیجه ورکړي نو د ملګرو ملتونو په سیستم کې به یوه خطرناکه رویه رامنځته سي او په دغه نړیوال ارګان کې د غړو حکومتونو د برابرۍ رویه به تر پوښتنې لاندې راسي. ایروانی وویل د امریکې دا غیر قانونی اقدام د خپلو سیاسي اهدافو لپاره د ملګرو ملتونو له سیستمه د ناوړه استفادې لپاره د هلو ځلو نښه ده.
د لویدیځ بلاک لخوا په یو بل اقدام کې امریکا د اتو نورو هیوادونو په ملتیا د یوې لاسوهونکې بیانیې په صادرولو سره د ایران لخوا د ښځو او نجونو د حقوقو د خلاف ورزۍ غوښتنه وکړه. د امریکا، برتانیې، آسترالیا، کاناډا، چلی، آیسلینډ، نیوزیلینډ، کوریاس او سویډن په شمول د نهو هیوادونو خارجه وزیرانو د ایران پر خلاف یوه مداخله غواړي بیانیه صادره کړه. امریکا او یادو هیوادونو د دغې ګډې خبر پاڼې په صادرولو سره په یوې ادعا کې ایران د ښځو او نجلیو د حقوقو په خلاف ورزۍ کولو تورن کړ او په دغې خبر پاڼې کې په ایران باندې د تور پورې کولو په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ټکنالوژۍ له شرکتونو سره په مرستې سره په انټرنیټ کې معلوماتو ته د ښځو لاسرسی اسانه کړي. د امریکا او ځینې نورو لویدیځو هیوادونو چارواکو تر اوسه څو وارې په ایران کې له بلواو او بلواګرو ملاتړ کړی دی. په روان پړاو کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ بلاک د رواني او ادراکي جنگ په چوکاټ کې پراخې هلې ځلې د نړۍ خلکو ته د دې غلط باور د القا لپاره شوي چې په ایران کې د وروستیو ناکراریو په دور کې د اسلامي جمهوریت لخوا د ښځو د حقوقو په شمول بشري حقوق په پراخه او پلان شوي توګه چخني شوي دي. د لویدیځ لخوا په ایران کې د ښځو له حقوقو د ملاتړ ادعا په داسې حال کې مطرح شوي چې امریکا د لویدیځ د مشرۍ په توګه په څو وروستیو کلونو کې د ایراني میرمنو په شمول د دغه ولس خلاف ډیر سخت بندیزونه لګولی دي او حتی د کورونا وبا په بحراني حالاتو کې هم دغه بندیزونه ختم نکړل او دغه انساني ضد سیاست تر اوسه په کلکه دوام ورکوي. خو د ښځو د حقوقو د دفاع په مدعی لویدیځو هیوادونو کې د میرمنو حالت ته یوه کتنه ښودنه کوي چې هغوی په دغو هیوادونو کې له بدو حالاتو سره مخامخ دي او د انساني حقوقو په ځای کې دوی سترګې پټول کیږي.
Thank you.
ایزانو په ایران کې د شروطو د حقوقو د خلاف ورزی پاکله د لویدیز بی بنیاد دعاو په داسې حال کې دی چې په ایران کې اسلامي انقلاب وروسته او په وروستیو څلورو لسیزو کې د اسلامي جمهوری نظام په شتون سره حقیقي حالت په دې لړ کې د امریکې او د هغې د اروپایي انډوالانو د ادعاو بیخي اپوټه دی. ښځو د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته د هیواد په سیاسي، ټولنیز، کلتوري او روزنیز، پولیسي، روغتیایي او درملیز او حتی د اور وژنې د برخې په شان د عمومي خدماتو په ټولو ډګرونو کې د پام وړ ونډه درلودلې ده. د ښځو د سیاسي ونډې په هکله باید ووایو چې هغوی د ټولنې د ښاریزو د یوې سترې برخې په توګه د ټولنې په سیاسي ودې باندې د پام وړ اثرات کوي. د ایران له اسلامي انقلاب وروسته د ښځو د خبرتیا د زیاتولو او ورپاره د لوړو زده کړو د پراختیا او د هغوی د توانمنیو د زیاتولو په لړ کې د ښځو د سیاسي او ټولنیزو مشارکتونو په ونډه کې پراخ بدلون راغلی دی. دا شان چې د ایران په قوانینو کې په ټولنه کې د ښځو د سیاسي ګډون لپاره یو ځانګړی مقام په نظر کې نیول سوی دی. نن سبا په ایران کې په ګڼو انتخاباتو کې د ایرانی میرمنو پر پراخ ګډون سربیره هغوی د اسلامي شورا یعنې پارلمان او د ښار او کلیو په شوراګانو کې هم د پام وړ کرسۍ ترلاسه کړي. د مثال په توګه په پارلمان او د ښارونو او کلیو په شوراګانو کې څه باندې 15,990 میرمنې ټاکل شوي دي چې 1500 پکښې د سترو او وړو ښارونو د شوراګانو غړي دي او پاتې د کلیو په شوراګانو پورې اړوند دي، چې دا شمیر د مخکښې په پرتله تقریبا 50% وده ښایي. د مثال په توګه د اسلامي شورا په 11 انتخاباتو کې د ښځو د ګډون اندازه 48% او د 1400 لمریز کال په ولسمشریزو ټاکنو کې هم د میرمنو ونده 48% وه. همداشان د 1400 کال د رهبرۍ د خبرګانو شورا په ټاکنو کې د میرمنو د ګډون اندازه 48.6% او د همدغه کال د ښار او کلیو د شورا په انتخاباتو کې 50.5% ټاکل شوی وه.
د ایران په مدیریت کې د ښځو د ونډې په لړ کې هم احصایې ډېر حقایق بیانوي. په دې لړ کې د روان 1401 هجري لمریز کال د وږې د میاشتې تر پایه پورې د ښځینه مدیرانو ونډه 6% ته رسېدلې ده. د قدرت او پریکړې کونې په ډګر کې هم سږ کال د وږې د میاشتې تر پایه پورې 2.15% حکومتي مدیرانې ښځې دي چې د اجرایي مدیریت په ټولو لوړو، منځنیو او ټیټو سطحو کې فعالیت کوي. له هغه 8,488 ښځو څخه چې د مدیریت په برخه کې اضافه شوي دي، 1% لوړ پوسټونه، 15% متوسط پوسټونه او 4.8% ابتدایي پوسټونه د هغوی په لاس کې دي. په ولایت مقامونو کې ښځینه مدیرانې په 1999 کال کې 15% ته رسېدلې وې، چې 1545 مدیرانې کېدې او په تیرو دریو کالونو کې په ولایت مقامونو، ولسوالیو او بخشداریو کې د ښځینه مدیرانو د 9.5% زیاتوالی نښه هم ده. همداشان په قضایي شغلونو کې هم ټول ټال 1021 میرمنې کار کوي. په کلي توګه په 1400 کال کې د ایران په 21 ولایتونو کې 1900 ښځینه مسؤولان او مدیرانو فعالیت کوي.
ایزانو په اقتصادي برخه کې تر 1400 لمړی المریس کال پورې د شوزو د اقتصادي ونډې کچا 44.1% او د هغو کاری وګړو ونډه چې د لوړ زده کړو څخه فارغ شوی دی 43.3% دی. تر 1400 لومړی المریس کال پورې د شوزو کاری نفوس 3.9 میلیونه دی چې 12.9% سره برابر خوري. تر 1400 لومړی پوری د شوزو د سیستم په لړ کې د شزینه کار رامنځته کوونکو یعنی کار او روزګار رامنځته کوونکو لخوا 2403 دندې رامنځته شوې دي. همدارنګه د شوزو لخوا 250 علمي او په بنسټ شرکتونه جوړ شوې دي او د ایران په اقتصاد او بازار کې د فعال شرکتونو 2% غړي شزې جوړوي. همدارنګه په ایران کې څه باندې 4000 ښځینه کار او روزګار رامنځته کوونکې میرمنې شتون لري چې د 40% سوداګریز مرکزونه مدیریت دوی سره اړوند دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو په قومندانۍ کې هم 2200 ښځینه افسران د ځانګړو دندو په چوکاټ کې فعالیت کوي. همداراز د ایران د سری میاشتې په ټولنې کې شاوخوا 15000 ښځینه مرستندوی کارکوونکي فعال دي. شپاړس ښځې هم د اوروژونکو په توګه کار کوي. په ورته وخت کې له 3,250,000 څخه زیاتو ښځو د مهارتونو روزنه ترلاسه کوي.
ایرانی ښځې د بنسټیزو او لوړو زده کړو په برخه کې د پام وړ ونډه لري. د اسلامي انقلاب نه مخکې د ښځو د سواد کچه 3.5% وه چې تر 1401 کال پورې د پراخو هڅو په پایله کې 95% ته لوړه شوې ده. د اسلامي انقلاب نه په وروسته کلونو کې د ښځینه زده کوونکو شمیر هم د پام وړ زیات شو او د بیلګې په توګه په 2015 تعلیمي کال کې د لوړو زده کړو په برخه کې د ښځینه محصلینو شمیر له اسلامي انقلاب وروسته خورا زیات شوی دی. په 1400 کال کې شاوخوا 1,000,000 او 6,00,000 نجونې او ښځې په لوړو زده کړو بوختې وې. په داسې حال کې چې په 1450 کال کې د ښځو په نفوس کې لوړو زده کړو ته د رسېدونکو کچه په هر 1,00,000 نفوسو کې یوازې 201 تنه وه. په 1401 کال کې دا کچه 4,240 یعنی کابو 40% ته ورسېدله. همدارنګه د نجونو او ښځو د ناخالص شمولیت کچه د زده کوونکو ټولنیز شمیر د نفوذو په پرتله د 1800 to 1400 پورې د ورته لاسرسۍ او ګډون کچې سره په 2010 کې د 1.2% څخه 2.1% ته رسیدلی. په 1401 هجری لمریز کال کې د پوهنتونونو په پوهنځیو کې د ښځو ونډه 3.3% او د دولتي پوهنتونونو د محصلینو 15.6% ښځې دي او د طبي علومو په پوهنتونونو کې د ښځینه استادانو تناسب 4.3% زیات شوی دی.
ایزانو له اسلامي انقلاب وروسته د سپورت په ډګر کې هم د ښځو ونډه زیاته شوې ده. په دې برخه کې احصایه ښودنه کوي چې تر 1400 لومړی لمریز کال پورې په ایران کې 1,000,000 منظمې ښځینه ورزشکارانې موجودې دي. په هیواد کې په بیلابیلو کچو د 1,01,000 څخه ډیر کوچونه او 2,000 ریفریان شتون لري. د ښځو لپاره 1,611 سپورټي کلبونه هم موجود دي. د غراز د نړۍ په وروستیو سپورټي سیالیو کې د ایران ښځینه ورزشکارانو څه باندې 3,302 مډالونه هم ترلاسه کړي دي. ښځو د روغتیا او سلامتیا په برخه کې له اسلامي انقلاب وروسته د پام وړ ونډه اخیستې ده. تر 1400 لمړی لمریز کال پورې په ایران کې 40 سلنه شزنه متخصصین او 10 سلنه فوق متخصص ډاکټران شزه دي. همدارنګ په ایران کې 95 سلنه سیژون د شزنه ماهرین په لاس تر سره کیږي. په ایران کې د روغتیا د کچې د لوړولو په برخه کې ډیر پرمختګ سوی او د امیندوارۍ او زیږین د ناخوالو له امله د میندو د مړینې کچه د پام وړ کمه سوې او په هرو یو لک کسانو کې له 40 څخه لږو ته رسېدلې ده. همداشان د هر یو لک میرمنو په سر 60 داینې او 2.3 سلنه د ښځو او زیږون متخصصانو فعالیت کوي. وړاندې سوي احصایه ښودنه کوي چې د ایران نجونې او ښځې د اسلامي ایران په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، علمي او تعلیمي ژوند، روغتیا، ورزش او نورو برخو کې څومره فعال دي. دا هم د ایران په ټولنیز ډګر کې په ښځو باندې د ظلم او د هغوی د لږې ونډې په اړه د لویدیځ د ادعاو دروغ څرګندوي.
ډیرې زدمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.